Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست ویم نن چهارشنبه د 14 کال د میزان تلې 28 د 2021 کال د اکتوبر 14 وړاندې په دغه خبري مجله کې اوري پروند جیشل هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. د جیشل د سرمشریزه کوربه د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دغه سرمشریزه بریالی وبلله.
In generale questo meeting è
پټوله کې به زده غونډه بریالی وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي. اروپای ټولنې شاوخوا 1 میلیارد یورو له افغانستان سره د مرستې اعلان کړی دی. د مرستې په څه شکل لګول کی یو څوک ورکوي؟
دا اصلا مالی مرسته موږ نه سو ته ویلای، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي. او
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی، نو د رسمي پیژندلو مسله مطرح نه ده.
nach unserer heutigen einschätzung die regierung der taliban nicht inklusiv
da talibano hukumat tul shamula nade la hamde amala da talibano da pejandalo masala pa agenda ki nada pa har surat
pa de khabari majala ki bamo da jwand ranguna am dar takhbar kulo
bandare ma bikawlaim parto ma khidame wala shiriya kham laga wala jus dukan mem jod kale re
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبرې وکړي. د سپینماڼۍ د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دی پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ښاغلي مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځانډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ. هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا یو نیم سلستنې یا پایې نصب شوې. باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حصایول ولسوالۍ کې لګول شوي او درې نیم سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان درې سوه میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان څوارلس سوه میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یې یوازې اوه نیم سوه میګاواټه لري، خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنه کړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بنده شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی او تمرینات هم په سختۍ روان دي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه د اکتوبر پر 15 وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9 له پاکستان سره مخامخیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقیف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبی پرون د لنډې شیبې لپاره ویست ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محاکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15 پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقیف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یوې لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وې. دوی وایي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکوونکو د شمیر او نورو موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې ناهله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریابکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېیمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وې، خو د خبرداری ورکړ چې وضعیت ښایي لا خراب ابشي. ریانوويستي او تاس خبري اژانسونو د ریابکوف خبري راخستي چې ویلي دي امریکایان زموږ منطقه او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلي دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټوري خبري وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمایزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14 په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوري اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو د مشرانو یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه دایره شوه. په دې غونډه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وشوه. طالبان وایي د دغو مرستو څخه هرکلی کوي. د افغانستان سره داسې وخت د اروپایي ټولنې په تیره بیا د اروپایي ټولنې لخوا د جیشل په سرمشریزه کې د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه چې هلته د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مخامخ خبرې کړي دي. طالبان وایي د دوحې په خبرو کې د اروپایي ټولنې تر څنګ د امریکا او نورو غربي هیوادونو استازي حاضر وو او د طالبانو د لوري مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. نور حال په دغه راپور کې
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندېښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو اجولو مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوی دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپای ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیون یورو بشری مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشری مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپایي کمیسیون هیله مند دی چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسي او پرې نښول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او بی رایوز مرستې وی هرکلی کوي. رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستې به ټول ان شاء الله د غزای پورې اسلامی امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د مرستې خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان ډیرلین پرون په ویلمې کې ویلي ک طالبان غوړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي. لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د ټوریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جیشل په سرمشریزه کې افغانستان سره په تیر بیا د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشری مرستو ژمنه وشو. خو د ایتالیا صدر اعظم هم دغه د سرمشریزه بریالۍ بللې ده او طالبانو هم اخوا په قطر کې د اروپا او امریکا له استاجو سره لیدلې دي. دا چې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو وادونو یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد یورو بشری مرسته ژمنه شوې ده، په دې اړه باندې به له یو کارپو سره مرکه درته خبره کړو. البته د پوهنتون استاد عزت الله پیژان دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی. زموږ همکار له هغه نه پوښتنه کړې چې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو یې له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه افغانستان کې لګول کیږي، هغه یې داسې ځواب ورکړی.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو دغو حالاتو څخه د جګړې حالت دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره تر سره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو د پونتونو د روغتونونو پر جوړېدو نسه لګېدلای، دا یوازې هغه مرسته دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي او نور، مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي. څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومې شي؟ دا بشري مرستې دي، یعنی دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري او دا منځ کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه تو وګورو او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل شوی و عیني حالات وو او عیني مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدلې، حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي، د ویش او مصرف او خلکو ته د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کېږي، نه د مرستندوی حکومت ته خوا څخه دا کېده یو درېمې درېیمګړې ادارې ته ورکول کېږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاس دي او دا مسؤلیت دي او دغه وظیفه ده. په نړۍ کې مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو ادارې دي مختلف مختلف برخو کې لکه د بې ځای سو کسانو سره او همداشان نور ادارې دي چې هغه دغه کار ته ټاکل کیږي او دا مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې او دا د دې معنی نه لري چې کوم هیواد چې دا مرستې کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې دا خلکو د پاره
په خپلو څرګندونو کې ورکړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیزو د ناوړه اغیزو په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهاله حل هیڅ کله نه شي کېدلای. د اوږدمهاله حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سانتیاوی برابر کړي او هغوی ته په دوامدار توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي.
د پوهنتون استاد او په افغانستان کې د اروپای ټولنې یو پخوانی کارکوونکی عزت الله پیژاندو چې د اروپای ټولنې د پرونی مرستو شو اعلان شو مرستو په ارتباط خپل تحلیل او توضیحات له موږ سره شریک کړه. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوریا اورو.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوې لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادېږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د یو میلیارد یورو چې 1.2 میلیارد ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپای ټولنې چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې، د نوې مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجل بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپای ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبان رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغې ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالاتونو د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي ښایي د هغو تجهیزاتو ارزښت دومره نه وي چې ترامپ ادعا کوي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زښت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاسته ولوېدل. نیوز ویک د خپلو څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ترامپ لخوا ادعا شوې پیسې ټول پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوی، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارد ډالر پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولې، چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوزویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه غومره چې ټرمپ یې ادا کړی ده.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره په ختمېدو ده پرون ویل تر هغه چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نوي ورکړي په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکی هم ویلي وو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وی هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کانفرنس کې دا خبرې وکړې.
د طالبانو
حکومت ټول شمول نه دی، له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي، لکه څنګه چې اوس په زیاتې دودي جرمني له سمودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تلیا میزان پر 13مه لیوی فرانسوي رادیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نورو هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایتالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل سه چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخینه ولې ده چې یوه د شوزو جنو او نورو اقالیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استازي په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن به په دوه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یوې رابلل سوي امنیتي غونډې ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هیواد په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارز موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارز موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصه اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وو ټول لوړته مثبتي اړیکی غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه لویدیت څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسم ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استازو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو نورستان ته په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکبه د جلغوزو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي خو د جلغوزو نرخونه کم دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دی. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او دا غو په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارت په ډاډه زر کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي او پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بې وای د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتی دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څه کال ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته باسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم در دوای په نورستان کې لډیر ولایتونو زیات جنغوزي کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزي د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نور ولایتونو ته ځي. د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، هم دلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي. د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړې. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
اوس هم لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه. د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د بریښنا یو نیم سلستنې یا پایې نصب شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
اخ
خپل ځان معرفي کاو بیا را توه چی څه کار کې په څه بوخت دي
نو مې سناتور دې دم کلی وسیدن کې ما وسه پورې چې اوس په دکاندار مو د دکانداري چې مشورو کول د دینه مخ کې د سارک په سر باندې پکوړې په خولې
نه پکوړو په خولو دی مخ کې څه کار کولو او څنګه دی پکوړې په خول کول
چې لرګو مزدور مو ګیلو کار میکوه د ګیلو کار کې یو لنجره تر افې خښولې سره هغه ټیکادار د ډینه راوښړل مرال مې بازار کې کین اثر منید میکلو چې پنجاب لاله شم خو فاطمه مې پلار فاطمه یو گاونډیو غیره ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دی بازار کې ځان له چکنی مکنی برابره کو دی خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څکې خدای لیکلی دا د دې ځنه زی وس پنجاب له مزدورې لا بس د هغه خبره مې مونږه په قورز باندې می چکنی شروع کړل چکنی چې می شروع کړل په قورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل ګټه چې راکړل چې کوټه می ګټه ویول مور مې راتي وي چې نور نه د ګیلو کار وکونو چې تلل شي امدا چکنی کوه او دغه خرڅاو په دغه 300 روپو په 200 روپو د مونږ هغه وخت کې کالدار یو بده باندې مونږ خه گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زما په نیت کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی رازي او هغه چې دا چې پکوړو کار